د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي رادیو د ماشامنې خبري مجلې اوریدو ته شرخ لست. احمد شیبر هم د خبري مجله وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې تاسو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له احتمالي نتیجو خبرو، د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې مو پام د دې ساعت خبرونو ته راړوم. جانقا علي کوزای وړاندې کوي.
افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنې کمیسیون د حامد کرزي رای په سلو کې له 500 څخه کمی ښودلي. د افغانستان په جنوب کې څلور امریکایي عسکر وژل شوي. د هرات پولیسو وسلې نیولي. د پېښور په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او د روسیې په مشۍ د سیمه ییز امنیت لپاره د چټک غبرګون نوي جوړ شوي ځواک خپل لومړني پوځي تمرینات وکړل. راپورونه وایي د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنې کمیسیون د حامد کرزي رای په سلو کې له 500 څخه کمی ښودلې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د حامد کرزي رای په سلو کې وڅلوېخت حساب کړي او په دې توګه به له ډاکټر عبدالله سره د همزلي انتخاباتو ته ودرېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو سره مرکې کې په دې اړه وویل
دا مخکې له وخت ده چې څوک قضاوت وکړي او یو وایي چې انتخابات دوام راوند ته شي او یا دا چې وایي چې کوم کاندید په رښتینی ډول 500 جمع یو رای پوره کړي دي یا نه دي پوره کړي.
ښاغلی نور وایي د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون دوی ته ویلي وو چې د پنجشنبه په ورځ به خپل راپور یا پریکړه دوی ته وسپاري، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. خبری رسنای وایي تمه ده چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به سبا ته د انتخاباتو د درغلیو په اړه د خپلو څېړنو نتیجه اعلان کړي. د رایو په لومړنیو نتیجو کې ښودل شوی و چې حامد کرزي د رایو په سلو کې 4.5 وړي. په امریکا کې د افغانستان سفیر سید طیب جواب پرون ویلي و امکان لري چې د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله ترمنځ دوهم ځلې انتخابات وشي. په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک آیساف وایي د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې څلور امریکایي عسکر وژل شوي. آیساف وایي دا حمله پرون د پنجشنبه په ورځ شوې او دوه نور امریکایي عسکر پکې ټپیان دي. د پیښې په اړه یې زیاتې څرګندونې نه دي کړي. د دې عسکرو په مړینې سره په روانې میاشت کې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمېر 15 ته ورسېده. د هرات پولیس وایي 14 میله کلاشینکوف چې په یو موټر کې وړل کېدل کشف او نیولې دي. د هرات د امنیت قمندان عصمت الله علیزي خبریالانو ته وویل دا وسلې له فراه ولایت څخه هرات ته وړل کېدلې او طالبانو غوښتل چې د هرات روبات سنګي ولسوالۍ کې خپلو ملګرو ته ورسوي. په عین حال کې په هرات ولایت کې د ملي پخلاینې د پروګرام چارواکي وایي د طالبانو یو قمندان عبدالعلي له خپلو اوو تنو ملګرو او وسلو سره له دولت سره یوځای شوی دی. د امریکا د جګړو په خوانیو متقاعدو پوځیانو د افغانستان د جګړې په اړه د جمهور رئیس اوباما په ستراتیژۍ باندې د کره کتنې زیات ځنډ او مونده غندلې او وایي په واشنگټن کې په دې اړه مباحثې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو او د دې هیواد دفاع ته مستقیم ګواښ و. د امریکا د جګړو د پخوانیو متقاعدو پوځیانو اتحادیه شاوخوا 1.5 میلیون غړي لري. د دې اتحادیې رئیس په اعلامیې کې له جمهور رئیس اوباما څخه غوښتي چې د خپلو پوځي قمندانانو مشورې دې ومني چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو غوښتنه یې کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو واوري. په پېښور کې د پولیسو او ماموریت ته نږدې بمي چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په چاودنه کې ماموریت ته څیرمه مسجد هم زیانمن شوی دی. د پنجشنبه په ورځ په پاکستان کې د وسلوالو په حملو کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي ول. د پنجشنبه د ورځې حملې تنظیم شوي وي او د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې د پولیسو په دریو ماموریتونو حملې شوي وي. په تیرو دوه اونیو کې د وسلوالو په حملو کې له 150 څخه زیات پاکستانیان وژل شوي دي. د حملې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د سترو پوځي حملو مخکې کیږي. د هغو دریو غرختونکو امریکایانو خپلوانو چې له 2.5 میاشتو راهیسې په ایران کې بندیان دي له ایراني چارواکو څخه د هغوی د خلاصون غوښتنه کړې ده. د نیول شوو امریکایانو خپلوانو یو غوښتنلیک چې 2.5 زرو کسانو لاسلیک کړی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت ته تسلیم کړ. دا درې امریکایان د تېرې جولای میاشت کې وروسته له هغه نیول شوي وو چې د عراق د کردستان ایالت په غرونو کې ګرځېدل خو په غلطۍ کې د ایران خاورې ته داخل شوي ول. د روسیې په مشۍ د سیمه ییز امنیت لپاره د چټک غبرګون نوي جوړ شوي ځواک خپل لومړني پوځي تمرینات وکړل. د قزاقستان، روسیې، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستان جمهور رئیسانو د قزاقستان په جنوب کې د ماتی بولک پوځي ساحې کې د دې تمریناتو ننداره وکړه. د ازبکستان او بیلاروس جمهور رئیسانو د چټک غبرګون په نامه دغه پوځ له جوړېدو سره مخالفت کړی او د تمریناتو په ننداره کې هم برخه وانخیسته. د دې سازمان یو چارواکي وویل د چټک غبرګون د ځواک د جوړېدو هدف د غړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو زیاتول دي. د دې سازمان مشري روسیه کوي او د ناتو په مقابل کې د یو پوځي سیال قوت په سترګه ورته کتل کیږي خو کورني اختلافات پکې زیات دي. د عراق په شمالي ولایت نینوا کې د یوې ځانوژونکې حملې له وجې لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي او شاوخوا شپېته نور ټپیان دي. پولیس وایي یو سړی موصول ته نږدې د تالافار خارګوټي کې په یو مسجد کې ځان والوزوه. د دې ښار اکثر اوسیدونکي ترکمنان دي. په عراق کې د تیر کال په نسبت حملې کمې شوي، خو د موصول په شاوخوا کې حملې دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د هغه راپور د تایید لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د غزې په وروستۍ شخړه کې اسرائیل او حماس ډله په جنګي جنایتونو تورن کړي دي. د بشري حقونو 15 کسیزې شورا په یوې خاصې غونډه کې دغه راز په هغه پریکړه لیک هم رایه ورکړې چې اسرائیل پکې د ملګرو ملتونو د څیړنې له هیئت سره د نه همکارۍ له وجې غندل شوی دی. د هیئت مشر د جنوبي افریقا د جنګي جرمونو څارنوال ریچرډ ګولډسټون دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا او د اروپایي اتحادیې د ځینو هیوادونو په شمول شپږو هیوادونو د پریکړه لیک د تصویب لپاره مخالف رای او یولسو نورو مستنکف رای ورکړې. اسرائیلو او حماس دواړو دا راپور رد کړی دی. راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غواړي که چیرې اسرائیل او حماس د ادعاو په اړه د ځان سپیناوی ونه کړي، نو دا مسله دې په حاک کې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړي. او ترکیه وای په غزه کې د بشري ناورین ختمول او د منځني ختیځ د سوریې د هلو ځلو بیا راژوندي کیدل له اسرائیلو سره د دې هیواد د اړیکو په عادي کېدو کې حیاتي ونډه لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په انقرې کې خبریالانو ته د خبرو په مهال هغه ادعاوې رد کړې چې وای د ترکیې حکومت د اسرائیلو په ضد دی. د ترکیې او اسرائیلو اړیکې د تیرې جنورۍ میاشت کې هغه مهال خراب شول چې د انقرې حکومت په غزې باندې د اسرائیلو حملې په کلکه وغندلې. تیره اونۍ ترکیې اسرائیلو ته په پلان شوو ګډو پوځي تمریناتو کې د ګډون اجازه هم ورنه کړه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په روان خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې ډیر ژر به په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه بشپړ رپورټ خپور کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا اعلان کړی چې د افغانستان انتخابات دوهمې مرحلې ته داخل شوي دي. د دوهمې مرحلې انتخابات ترسره کیدای شي د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر مو اخیستی.
که چیرې درغلۍ تر دې حده پورې وي چې د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې شي، د دوهم دور په جای باید انتخابات له سره پیل شي.
په روانه خپرونه کې مو هم درس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نظر اخیستی. په خپرونه کې مو له ایران افغانستان ته د وسلوالو د اوښتو د ادعاو په اړه د نیمروز د والي له څرګندونو خبرو. په پکتیکا کې نشتی سوي او په پېښور کې چاودنه. تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو د څیړنې په اړه د فیصلې اورولو ته ډیر نږدې شوی دی. رویټرز خبري اژانس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویاندې په حواله رپورټ لري چې احمد تکل وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایاندې نیلی کالیټل نن وویل تمه ده چې کمیسیون به خپله فیصله د شنبې په ورځ اعلان کړي. د زیاته کړه چې د دوی کار نن هم دوام درلود. میرمن لیټل وویل کار ډیر زیات پاتې دی او دوی نه غواړي چې بیړه وکړي. د لویدیز مطبوعاتو مخکې راپور ورکړی و چې د کمیسیون فیصله ښایي دا وي چې د ولسمشر حامد کرزي او د ده د اصلي سیال ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ دی د دوهمې دورې انتخابات وشي، ځکه د دې راپورونو په حواله ویل شوي دي چې د کمیسیون لخوا د باطلو رایو له کمولو وروسته د ولسمشر حامد کرزي رایې په سلو کې له نږدې 55 څخه په سلو کې نږدې 40 ته راټیټې شوې او په لومړۍ دوره کې د بریالیتوب فیصدي نشي پوره کولی. د کمیسیون وایاندې په دې اړه وویل د درغلیو په اړه څیړنې روانې دي او د دې بهیر له پای ته رسیدو مخکې د کاندیدانو د فیصدۍ په اړه خبرې له وخته مخکې دي. د زیاته کړه چې په دې اړه د څیړنو له بشپړېدو وروسته به دوی خپله پریکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له څو اونیو راهیسې د هغو مشکوکو رایو په اړه څیړنې کوي چې ویل کیږي د تقلب پر بنسټ په صندوقونو کې اچول شوي دي، نو ځکه دا فیصله هم ور په غاړه ده چې معلومه کړي آیا د انتخاباتو ګټونکی ولسمشر حامد کرزی دی او که دوهم ځل انتخابات په کار دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا دا اعلان د ولسمشر حامد کرزی او د نورو کاندیدانو او چارواکو لپاره لپسې غوښتنو وروسته کیږي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج د اسد له 9 نیټې تر اوسه نه څرګند پاتې دي او په دې منځ کې د پراخو درغلیو ادعاوې د ولسمشر حامد کرزي او د ده د نړیوالو پلویانو په اړیکو کې د سړښت باعث شوي.
د رویټرز اژانس په استناد مو په راپورټ کې واورېدل چې سبا شایي په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د څیړنې بشپړ رپورټ خپور کړي. نن واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په استناد ولیکل چې د حامد کرزي رایې د درغلیو له څېړلو وروسته 25% ته راښکته سوي دي، چې په دې حساب له قانون سره سم باید د دوهمې مرحلې انتخابات د حامد کرزي او عبدالله عبدالله ترمنځ سرسره شي. دا خبره په امریکا کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد هم پرون وکړه او ویې ویل چې داسې ښکاري چې د دوهمې مرحلې د انتخاباتو ترسره کېدو ته اړتیا شته. سید طیب جواد چې یو وخت د حامد کرزي مطبوعاتي رئیس هم و، زیاتوي چې د دوهمې مرحلې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور وایي تر اوسه لا معلومه نه ده چې دوهم ځلي انتخابات به ترسره کیږي. له ښاغلي نور سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د اعلانولو په اړه وروستۍ خبرې څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو خبرې یاستئ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایتو کمیسیون وروستۍ راپور ته انتظار باسي. د شکایتو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ژمنه کړې وه چې د پنجشنبه په ورځ به موږ ته خپل وروستۍ راپور راکوي. ولې تر دې دمه پورې چې زه ستاسو سره خبرې کوم، په خواشینۍ سره دغه راپور د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دی ترلاسه کړی. نو کله چې دغه راپور موږ ترلاسه کړو، د دغه راپور په اساس باندې به موږ بالاخره وکولی شو چې هغه وروستۍ پایلې اعلان کړو.
بله ښاغلی نور، یوه بله خبره هغه ده چې که د لاسوهنو له امله انتخابات دوهم دور ته ځي، نو هغه کسان چې د دوی په رایو کې لاسوهنه شوي او د دوی له امله انتخابات دوهم دور ته ځي، آیا دوی کولی شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
زه فکر کوم چې په دې مسله باندې باید د شکایت کمیسیون کار کړی وي او دی باید مشخص کړی چې په رښتینی ډول کوم چا درغلي کړې ده، کوم چا ته خطیانه کړې دي. دا باید دوی ثابت کړي، ځکه چې د ټاکنو قانون په اساس باندې د دوی دندې او وظیفې مشخصې دي او معلومې دي. د درغلۍ مسله ټول او د شکایت مسله د شکایت کمیسیون اړوند کېږي. نو دا مخکې له وخته ده چې څوک قضاوت وکړي او ووایي چې انتخابات ام راوند ته سي او یا دا چې وای چې کوم کاندید په رښتینه ډول 50 جمع یو رای پوره کړی دی یا نه دی پوره کړی، ځکه چې د میکانیزم په اساس باندې باید د راپور نه ټول د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترلاسه کړي او هغه تطبیق کړي او بل اخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې صلاحیت لري چې هغه وروستۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند نور محمد نور څرګندونه مو اوریدي. دوهم ځلې انتخابات ترسره کیدای شي، آیا دغه انتخاباتو ته زمینه مساعده ده؟ د سیاسي چارو د کارپوه نصر الله ستانکزي څرګندونې په دې ارتباط په یوې خبرتیا پسې خبرو.
خبري مجله اوري.
په افغانستان کې دوهم ځلې انتخاباتو ته زمینه مساعده ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره احمد تکل مرکه کړي.
څنګه جواب درکم په مشخص ډول؟ باید از کوم چې بیا د دوم دور انتخاباتو د اصطلاح یا حالت کارول منطق نه لري. د لپاره کې چې درغلي یا په مشخص ډول تقلبات تر دې حده پورې چې د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې راځي، په دې صورت کې باید انتخابات د دوم دور د کلمې په ځای کارول باید انتخابات تر سره پیل شي. د دې معنی تمام هر کاندیدان چې په انتخاباتو کې ګډون درلودل د ټول حق پیدا کوي چې په انتخاباتو کې سره لاړ شي. او مشخصه ده تاسو په خپل ارتباط باید وایم چې زه ډېر خوشبین نه یم چې انتخابات تر سره پیل شي. ډېر منطق کې نه وینم چې انتخابات تر سره شي.
په کومه دلایلو فکر کوي چې دا انتخابات به ناممکن وي؟
دلایل ډېر مشخص دي. څو دلایل لري. یو، په دې ډول شورازو په موده کې طرف جای پر چې موږ دا کمیشن پیژنو، همدارنګه د شکایات کمیشن پیژنو، دا ظرفیت او وړتیا نه لري چې دوی انتخابات دومره په سرعت سره په کار واچوي. د لپاره چې افغانستان کې امنیتي وضع تاسو وینئ چې د هر ورځې په تېرېدو خرابېږي، یوه مسله په تخنیکي لحاظ پنځلسو ورځو کې هوا به داسې هم سړه شي او چېد کسان له دې لحاظه محرومېږي د انتخابات نه. په رواني لحاظ زه فکر نه کوم چې افغانستان خلک بیا د پرامده یي چې بل پړاو انتخابات ته لاړ شي او خپل کاندیدان د تماده شي چې خپل په اصطلاح د کمپاین ګروپونه جوړ کړي، بیا به تلل شي د انتخاباتو ناظرین ورته وټاکي. د ملي ټولنه ناظرین د مشاهدین لري، د مشاهدین به ونه شي چې د پروسې کې فعال ګډون وکړي او که چیرې د انتخابات بیا پاتې کېږي څو میاشتو ته ځنډیږي، طبیعي ده زمینه وروسته کېږي. نو زمینه وروسته تاسو وګورئ چې موږ پرته له دې چې هېڅ ضمانت وجود نه لري چې څه به وشي تر سلي پورې، موږ په راتلونکي پسرلي کې باید پارلماني انتخابات د پارلماني ولرو. که چېرې همزمان د جمهوریت ریاست انتخابات او پارلماني انتخابات سره یو ځای ترسره شي. پارلماني انتخابات به د جمهوریت ریاست انتخابات تر تاثیر لاندې راشي او کای زندوی د افغانستان د موجوده پارلمان کار به نامه شو کیږي. د وکیل له حاضر هیڅ حکم توجیه او توجیه نه لري.
نو په دې صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې د حل لاره به څه وي؟
د انتخابات قانون متاسفانه خلل لري. د مال نظر باید انتخابات ټول سره وګرځول شي او بل زمان تعین شي. د زمان باید تعمین شي چې هغه زمان د پارلماني انتخابات هم تر تاثیر لاندې را نولي او همدارنګه انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. په پنځلس ورځو کې زه په هیڅ وجه دا عملي نه وینم.
هغو کسانو که چېرته پی ثابته شي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې ده، فکر کوي چې دا یو جرم نه دی واقع شوی؟ آیا دا د تحقیق او د څېړنو وړ نه دی؟
مشکل لحاظ اصلا تخطی په دو حالاتو کې واقع یا تخطی تخلف ده او یا هم جرم. په دې معنی چې که چېرې په تخلف کې د جرم درې ګونې عناصر نه یو معنوي عنصر وجود ولري، د تخطی ته تخلف وایي. او که چېرې دغه درې واړه عناصر وجود ولري، جرم ده. تکلف خپله یو جرم ده. د مال نظر هر هغه چا چې تکلف کړي، اشخاص معلومي یا مثلا خپله کاندید وي یا مثلا کومه ډله وي یا خپله د انتخابات کمیسیون وي، دوی باید تر محاکمې لاندې راشي.
او فکر کوي چې دا کار به وشي؟
زه فکر نه کوم. د دې لپاره چې ډېر باید تاسو سره ووایم چې د افغانستان د انتخابات پروسه ډېره سیاسي شوه. بهرنیانو پکې لاس ووهي، کاندیدانو پکې لاس ووهي، ځینې نفوذو کړی چې په افغانستان کې په حاکمیت کې و دوی ټولو پکې لاس ویلی. دا پروسه یوه سیاسي پروسه شوې، په همدې منطق هم حل لاره مشکله وي.
نصرالله ستانکزی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد وویل که چېرته درغلۍ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې زیاتې وي، نو له لویه سره باید عمومي انتخابات په افغانستان کې ترسره شي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د نیمروز یو شمېر غړیو تور پوری کړ چې د ایران د لوري وسله وال افغانستان ته اوړي او بیرته ایران ته ګرځي. د نیمروز لوالي څخه په سیمه کې زموږ خبريال دا مسله پوښتلې رپورټ یې راکوي.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستگیر آزاد څخه مې په ټلیفون سره د دوی د څرګندونو جزئیات وغوښته. وی ویل داسې راپور نشته مګر ثبوت نشته چې د ایران حکومت به تر شا ولاړ وي. د نیمروز والی ویل کنګول سوالی ترخوا ایران په مشترکه سیمه سرحد کې درې متره دیوال جوړ کړی. په داسې مهال چې بهرنیو چارو وزارت له موضوع په لیکلې بڼه خبر ورکړی، دغه جنجالي سیمه کې کله ناکله د سرحدي ځواکونو ترمنځ هم نښتې رامنځته شي، چې د هغه په وینا د ایراني پولیسو له خوا نه د افغان لوري نه اته کروندګر وژل شوي هم دي او د ایران لوري ته هم د هغه په وینا کله ناکله په داسې ډزو کې زیان اوړي. خو په ټولیزه ډول یې د ایران حکومت باندې د لانجو ملامتي ونه چوله. د نیمروز زرنج ښار کې تیر کال نه هتنه د انتحاري حملو په تور ونیول شو چې دا ټول مامورین وای له ایران څخه راغلي وه. د دولتي مامورینو وینا ده چې څلور تنه د هغه هېواد تابع او نورې هلته دیني مدارسو کې د افغانستان د حکومت په خلاف نظامي روزنې کړې وې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې یو ډول ملیشه جوړیږي. په دې اړه د کندوز له شاره د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
کندوز امنیتي سرچینې خبر ورکوي چې د دغه ولایت د قلعه زال ولسوالۍ خلکو له دولتي چارواکو سره په تماس کې هیله څرګنده کړې ده چې له اله ګوله کوونکو څخه د مخنیوي په خاطر غواړي په خپلو کلیو کې د ځاني دفاع ډلې جوړې کاندي او نور هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې د دوی آرام ژوند له ناارامۍ سره مخامخ کاندي. دغه خبره د کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رضا یعقوبی هم تاییدوي. داسې وایي زانی دفاع لا تر اوسه پورې جوړه شوې نه ده، خو کار پرې روان دی. دغلته په خپله خلکو دا تکل کړی دی چې د پولیسو په همکاري داسې زمینه برابره کاندي چې نور د دوی په کلیو کې د عادي ژوند انتظام ګډوډ نشي. ویل کیږي چې په دې حق له امنیتي او دولتي چارواکو د قلایزال خلکو له غوښتنې سره په بشپړه توګه موافقه لرلې ده، خو د دغسې ډلو د جوړولو په پروسیجر باندې کار روان دی. امنیه قمندان د دې پوښتنې په ځواب کې چې کچیرې دغه ډلې جوړې شي نو دولت به د وسلو مرسته وکړي که نه، داسې وویل. دولت او د کورنیو چارو وزارت خو تر اوسه پورې هیڅ چا ته وسله نه ده ورکړې او نه یې ورکوي. دوی چې ځاني دفاع جوړوي وسلې خپلې دي، یوازې د دوی د عاشې او عباتې مسله تر کار لاندې ده او له پورتنیو مقاماتو سره پرې خبرې روانې دي تر څو وروستي پړاو ته ورسیږي. آیا چې دغه د ځاني دفاع ډلې به د امنیت د خوندي کولو په لاره کې څه اغېز ولري که نه، په دې هکله یو ځل بیا ښاغلی یعقوبي. د امنیت په تامین کې اغیز دادی چې نه یوازې د قلایزال ولسوالۍ د ورانوونکو عناصرو څخه پاکه شوې ده، بلکې د خلکو د دغې همکارۍ له امله د کندوز ښار په شمال ختیځ، شمال او شمال لویدیځ کې شاوخوا شلو کلو کې هم سیمه د ورانکارو عناصرو څخه پاکه شوې او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې له دوی څخه ناوړه استفاده وکاندي، ځکه دغلته داسې ډلې فعالیت لري چې په اصطلاح په ونډونو، غلا او پیسو پسې پښې رالوڅې کړي دي. په هر صورت د امنیت د تامین په خاطر دغسې چارې په داسې حال کې د خلکو او دولتي چارواکو لخوا مطرح کیږي چې ویل کیږي په ځینو نارامو سیمو په تېره بیا د چاردرو په ولسوالۍ کې د پخوا په نسبت امنیتي وضعیت یو څه ښه شوی دی، خو بیا هم خلک هیله لري چې د امنیت د تامین لپاره زیاتې هلې ځلې وشي.
په پکتیکا کې حکومتي چارواکي د سروبیا ورګون په ولسوالیو کې د مشکوکو طالبانو د وژلو ادعاوی کوي. بل لور ته په پکتیکا کې طالبان د خپلو بریاوو خبره کوي. لسیمې رپورت لرو.
د پکتیکا د ولیوان حمید الله ځواک وایي تېره شپه او نن سهار د دې ولایت د ارګون او سروبي په ولسوالیو کې د افغان او ایتلاف ځواکونو په ګډو فوجي عملیاتو کې یوولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اووه نور د وسلو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
د ارګون ولسوالۍ په پیر کو چې سیمه کې تېره شپه له خوس څخه ایتلافي ځواکونه راغلي، عملیات هوایي عملیات یې کړي دي. په دغه عملیاتو کې یوولس تنه طالبان وژل شوي او دا وسیو مهمات هم وروسته د اتلافي ځواکونه زمینه ورغلي دي، هغه هم اصطلاسه شوي دي. نن له غرمې وړاندې په مالي کاونډو کې ګډ عملیات شوي دي. په دغه عملیاتو کې اووه نفره طالبان له وسلو سره نیول شوي دي، روس انتقال یې هم ارګون ولسوالۍ ته شوی دی. دې تر څنګ په ارګون ولسوالۍ کې دوه حلقي ماینونه او یو حلقه ماین هم په شلنه کې کشف او خونڅر شوي دي.
د اولي ویم د ارګون او سروبي په ولسوالیو کې د عملیاتو په بهیر کې د افغان او ایتلاف ځواکونو او د سیمې د ځایي اوسیدونکو د تلفاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دغه راز طالبانو هم تر اوسه د ارګون په ولسوالۍ کې د وژل شویو او نیول شویو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د جمعې په ورځ د دې وسلوالو کسانو د پکتیکا ولایت د یاخیلو ولسوالۍ د ګوډلې په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو دوه فوجي موټر په ماینونو الوزولي او پکې سواره سرتېري یې له منځه وړي دي. دغه راز ویلي چې په یاده سیمه کې اوس هم د افغان او ایتلاف ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته رخته روانه ده، خو د جګړې د ښکېلو غاړو د تلفاتو په اړه تر دا مهاله کومه تبصره نه ده کړې. خو حمیدالله ځواک بیا د طالبانو دا ایدیا ناسمه وبلله او هغه یې رد کړه.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده. په کابل کې نن آریانا افغان ترک شونځي د راتلونکي کال لپاره د شمولیت امتحان واخیست. په دې ازموینه کې د اوومو ټولګیو شاوخوا 15 زده کوونکو ګډون وکړ. اجمل تورمان له کابل راپورټ لري.
په کابل کې د آریانا افغان ترک شونځي مسؤلین وایي چې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره به یوازې څلور ټولګي زده کوونکي جذب کړي چې د معلوماتو له مخې تر سلو نه اوړي. د دغې لیسې یو سرښوونکي شیر احمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا کم څه تقریبا د 5000 شاګردانو په شمول هغه شاګردان دي چې په نورو مکتبو کې په اووم ټولګي کې په 1970 کال کې درس ولري او په نهه اتیا کال کې دوی اتم صنف ته ځي. منګل پانتر کې تقریبا د دغه شاګردانو د سل نفره په حدود کې جذبوي او شامل دي.
د دغه خوانځي د مسولینو په وینا په دغه ازموینه کې له کابل سربیره د ولایتونو او په گاونډیو هیوادونو کې افغان کډوالو زده کوونکو هم برخه اخیستې ده. د کابل په غازی ورزشي لوبغالي کې ازموینه ته ناستو زده کوونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه خوانځي کې د زده کړې د ښه بهیر له امله یې درسونه ویلي او په ازموینه کې برخه اخیستې ده. په کابل کې داریانه افغان ترک ښوونځي په 1928 هجري لمریز کال کې زده کوونکي ومنل او په تیرو څو کلونو کې د دغه ښوونځي زده کوونکو د سیمې او نړۍ په کچه په ګڼو سیالیو کې ګډون وکړ چې د دغه ښوونځي د مسؤلینو په وینا تر سلو زیات د سرو زرو سپینو زرو او برنزو مډالونه یې خپل کړي دي. د افغان ترک ترڅنګ په کابل او ولایتونو کې یو شمېر نور خصوصي ښوونځي هم شته چې د زده کړې بهیر پکې ښه روان دی او د دولتي ښوونځیو زده کوونکي یې پر ځان رامت کړي دي. خو له یو شمېر دغو ښوونځیو بیا سر ټکول کېږي او وایي چې په دغو ښوونځیو کې هم د مسلکي ښوونکو د نه موجودیت له امله د زده کړې بهیر بې خونده دی او که دا شان روان وي نو د خصوصي ښوونځیو سره به هم د زده کوونکو او د دوی د کورنیو لیوالتیا کمه شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پېښور کې نن ځان وژونکو بریډ تر دې شو تنو وژل او ژوبل کړی دي. د دې پېښې ټپیان او روغتیایي مسولان د دې خنړۍ پېښې څکې څکې ویل پېښورې ته خپل خبريال پرپورت کاوه.
د پېښور صدر بازار نن یو وار بیا یوې قوي چاودنې ولړزاو. دا چاودنه په سواتو پاټک سیمه کې د سی آی ای پولیسو د ماموریت او تحقیقاتي مرکز په دروازه کې وشوه. په دې چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو یو مشر لیاقت علي دا خبره تاییدوي چې دا یو ځانمرګي حمله وه او برید کوونکي پر موټر سایکل سپور دغې سیمې ته رسېدلی و. په دغه ځانمرګي حمله کې ټپي شوي اکثره کسان د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. په مړو ټپیانو کې ډېری کسان د پولیسو سرتیري دي خو لسی خلکو ته هم پکې زیان رسېدلی دی. یو عیني شاهد چې په خپله ټپي شوی هم دی د ازادۍ راډیو ته داسې وویل.
تاسو څه نوم دی مشر؟
محمد نصیر.
تاسو څه ولیدل؟ څنګه زخمي شوی؟
بلډنګ دننه او یو دماکو شو په پتنو پوهېږي چې دا کم دی شو کم نه شو بس په خپل ځان شو بس
روانه.
د لیډی ریډینګ روختون رئیس عبدالحمید افریدی د ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی روختون ته 21 کسان رسول شوي دي.
افریدی صاحب، نن تاسو د هسپتال ته څومره مړي او ټپیان رسول شي؟
هسپتال ته ټوټل 21 کسان راوړو. 21 کسانو کې یو لس چې دی هغه انتقال هغه یو شو، لس کسان موږ سره زخمیان دي.
نو حالت څنګه ده زخمیان؟
په لسو کسانو کې شپږ چې دی هغه په سټیبل کنډیشن کې، څلورو ته موږ سیریس ویلې شو، د هغوی اپریشنونه لګیا دي.
د اکتوبر میاشت پېښور ښار اوسېدونکو دپاره ډېره خونړۍ میاشت وه. په پرله پسې څو چاودنو کې د 1400 په شاوخوا کې کسان مړه یا ژوبل شوي دي. د سرحد د ایالتي کابینې یو وزیر او د پیپلز ګون یو مشر رحیم داد خان وایي
اگر دا عوام د مرستې نه غاري او کار چې کوم دی هغه آسان نه دی. عوام چې کوم دي کوم ځای کې زیات شورش دغه خلک وو، هغه ځای کې خپلې لښکرې جوړې کړې دي او اوس فوج او دغه دونه دغه نه تېرې کړې چې لښکرې زده کوي. دغه شان په نورو ضلعو کې هم چې کوم دي پولیس سره مرسته کوي خلک او حکومت چې کوم دی هغوی ریسپیکټ کوي او هغوی عزت کوي. نو دغه شان هر ځای ته زموږ خیال دی او په دې سوچ باندې چې موږ به کامیابیږو به انشاءالله مایوسي نه.
کارپوهان وایي دا بمی او ځانمرګي بریدونه د وزیرستان طالبان کوي او ځکه کوي چې حکومت هلته عملیات پیل نه کړي او روغې جوړې ته راځ شي.
په پېښور کې ځانوژونکي برید نن 14 تنه ووژل او د دې چاودنې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت هم ښه نه دی. پرون هم په پېښور کې ځان مرګي برید وشو چې یو تن پکې ووژل شو او لس نور زخمیان شول. پرون سهار بیا د پنجاب په مرکز لاهور کې دریو وسلوالو ډلو پر دریو حکومتي مرکزونو بریدونه وکړل چې تر دېرشو ډېر کسان په دغو حملو کې ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر نور زخمیان شول. ویل کېږي چې د لاهور د بریدو